السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې دغه پروګرام ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو په لومړیو 15 دقیقو کې د راپورونو خبرونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوي کمیټه تورنه کړې چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره دغه امنیتی پلان لاسلیک کړی. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. د امنیت شورا په اعلامیه کې زیاته شوې ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمه ییز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو ګټو کې سره متحد کوي. د ټاپي ګازو پایپ لاین 1300 کیلومتره واټن لري. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. پخوانی افغان کرکټر کریم صادق د کرکټ بورډ غوراوي کمیټه تورنه کړې چې له لوبغاړو پیسې او موټر غواړي. ښاغلی صادق پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د هندوستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو د دوو وتلو لوبغاړو بابر اعظم او ویراټ کوهلي د عکسونو له خپرولو سره لیکلي که د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې غړو لس کاله مخکې له افغان لوبغاړو نه په ټیم کې د زایدو په خاطر ډالر او موټر نه وای غوښتي نن به افغانستان هم داسې لوبغاړي لرلی. صادق په دې تور سر بې زیاته کړي چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره سیاسي شوې او د 2019 کال د نړیوال جام د پرلپسې ماتو یو لامل همدا مسله وه. کریم صادق د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له لومړنیو او بنسټګرو لوبغاړو یو دی چې پر لسګونو کورنیو سربیره په ملي ټیم کې 24 نړیوالې یو ورځنۍ او 26 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیا ویلي که څوک کرکټ بورډ کې د فساد په اړه اسناد لري د شکایتونو له څانګې سره دې شریک کړي. هغه ویلي کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د شکایتونو څانګه پرانیستې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې او شکایتونه ورورسوي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کابله کاربندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواښ وکړ چې دا اقدام کولی شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمنه او زرګونه کسان بیروزګاره کړي. په ختیځ کې د درمل پلورونکو اتحادیې مشر نجیب الله صاحبزاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. ویل کېږي چې طرحه وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت ته 15 شرکتونه تر 10 شرکتونو پورې وسي او هغه دې بیا انحصاري توګه بنده دوه راوړي او هغه دې بیا زنجیري دواخانې ولري او نور دغه سکتور چې دې نه تسلل لکه خلکو پکې کار کوي دا دې محروم وسي. قانون دې باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسي ګټو په موخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلي صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږ وانهوري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیه یې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ته وویل دغه میلیونونه ډوز واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز وویل دوو ایراني شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه هیواد دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې په 4 دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15 زرو شپږ سوه ډېر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم په ایران کې تم کیږو. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش پلازمېنه ویانا کې پای ته ورسېدې. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیک کوونکو هېوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېره اونۍ دغه خبرې اترې رغونکې بللې. خو د سېشنبې په ورځ د ایران لخوا په نتانز اټومي بټۍ کې تر 60% پورې د غني شویو یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیوری وغوړاوه. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړیتوب کوي. ایراني چارواکي وایي دا اقدام په نتانز اټومي بټۍ د برید په غبرګون کې کوي. دوی په دې برید کې اسرائیل ښکېل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکړي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لیرې کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بېرته راوګرځي. د امریکا متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هېواد د ایران له اټومي تړون وېست او پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. تهران په بدل کې د تړون لژمنو تر شا شو. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پر ورځ نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان له مخې په دې بندیزونو کې لیدې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دغه اقدام دلیل هغه څه ښودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولي او هم دا د کرملین اړوندو هاکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید غبرګون ښودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایي تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دغه بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. دا وو خبرونه. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته ولولئ. د پروګرام لومړی مطلب تر ازو. امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا په وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. طالبان بیا د امریکا دغه پرېکړه د دوحې له تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغې زیاته کړه
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستانه سرچینه واخلي په هغه حد کې به وي چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو. زموږ وړتیاوې په تیرو شلو او حتی لسو وروستیو کلونو کې د پام وړ ډېرې او لا ښې شوي دي. 20 years
or even the 10 years. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې داسې وویل.
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی. کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوې نه وي له ګواښ سره زموږ د مقابلې وړتیا به بدله سي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتېږي چې وکولای سو په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وځپو.
سولیوان زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ده په وینا طالبانو ته یې پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لاله د افغان شذو او جنوم لاټړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړی بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکوم او یوازې سي. نو دا تیر شلو کلونو پرمختګنه او لاستراوړنې بشاتنه کړی.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 11مې له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون ښکاره سرغړونه بلل کېږي. دغې ډلې د پنځشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9مې یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزه ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د می تر لمړۍ نیټې د ځواکونو وتلې له تخنیکي او لوجستیکي پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې کړی.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته غواګاست په 12.9 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په صفه او آنلاین توګه واورئ. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول دی له دغه هیواد ووزي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمانو هیوادونو کې پر ضد اعتراضونه وشول. په دې اړه باندې فریبا ظاهر ریپورت جوړ کړی چې تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله هم خپره شي.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغه اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پایل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یو مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یو ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هېواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت د کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر یوې توندلارې اسلام پالې ډلې تحریک لبیک پاکستان چې د دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور ښار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو ښارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 14 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 5 کسان ووژل سول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وایي رضوی د دې هېواد د تروریزم ضد قوانینو له مخې نیولی دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هېواد کې و ښوونکي د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. دغه ښوونکي وروسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ غبرګونونه ورسره په اسلامي هېوادونو کې راپورته شول.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سی پلان کو نه دی
پکتیکا کې هم اور بجوند شکا مثبت
غیره. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې ماشومانو ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلی بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومانو ته د لیکل شویو دوه کتابونو له لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، او دلته به ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم.
خوند ولري او یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال علمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی په اړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېد، خصوصا فرهنګي زیانونه ډېر زیانونه واغوستل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د له منځه ولاړ، چور سو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته که را سره وای و به یې وری. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعره هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعره ورسته و نه وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعره په اړه نور حال په راپور کې.
د پنځشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نور ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستی وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و، او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن یې فخر خو چې موږ تاسې بیا هم د دې چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل ده، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری و، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای و، په کلتور کې شامل شوی ده. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده، او یو به چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلي او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنجګل
مشاعره، برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل په وړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سبس بیا نوی، مینه کوا شنه هوا شنه غنم بیا نوی، مینه نن د وخت را زرغونه تر منځ شا وخت به تیر وي، ستا هوا او ستا دم بیا نوی، مات بشپی لیوی دشپانو نغمی بغتیوی، گوتی چی پزرونو وحی زیرو بم ببیانوی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل لیوالی اوازې توپ ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پریک دے چھول خلق خبر شنن دی نو مخلما، پریک دے چھول خلق خبر شنن دی نو مخلما، در زم کو سکی دے ٹپک ون کو سنگ کی گی، خدا سے کلی دی پیلم چھ در گوری ہن نا زڑما توم دے کارنامہ کوم چھ سنگ کی گی، کئی دلاس کر پھ کی نئی ہم بیائے ہن پریک دم دادے قسم تو مے کد کوم چھ سنگ کی گی.
زوان شهر سجاد شاه بیا د کنار دودیزی کلنی مشاعری ته دا شعر وړاندې کرد.
ما نغوښتل خو بس د ارادې رایادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې رایادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانان هومره ډېر رایادېدې رایادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتلونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي. خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دیاړه نورحل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی یې د شعرونو ټولګي او اته نور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې یې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو، ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښه. او ځینې پکې داسې وو چې کسانو چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لسو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب، دوه کتاب نور د شعر دي، او نه کتابونه حضوري کړې دي او ټول انځوریز چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسې هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفانی او پښتني ژوند انځورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګه ګیدړه د معصومی عزیزي، وری او ستوری د ملالۍ وقار، شتمنی پیشوګانی د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوي کتابونه او شهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړه ده چې مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو له ډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې د وری او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورزده کوي.
ما په پنځه صنف کې دا کتاب لیکلی دی. اوس صنف کې ما شپږم صنف کې هم تیر کال چې ما بیا رخصه ورته مې ورکړه چې دا چاپ یې کړي. اوس چاپ شوی دی، ډېره خوشحاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربانه اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړم، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوه. او خوشحاله وم ډېره چې کتاب مې چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینه یې وشوله. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلی بیا وایي د ډېرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغې کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دغو کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره چې کوم ادبیات ایجادي کی هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیات په نامه باندې کتاب ولیکي او هغه بیا پاره کې سن نوی مشخص مثلا د ډومډي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د دریوړو مواد پکې وی کنه زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره کتاب اخلي دا هغه سن ته ګوري په هغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځین نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادیږي داغه حتی ادبی اصول او نورمونه او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي هغه لوست وکړي شي نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ په کار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درکولې شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکې په کار د چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز یا د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دین وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادي کې هغه به اسانی لري مطلب هغه د لوستم کولې شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه کې فکر کولې شي البته دا یو لسکلنۍ نه ورسته نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیل حالتونه کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کېږي موضوعات شبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینې کټګوري نه دي مشخصي شوی وای په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بس لایو بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو سوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کله د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپ کلن کوشتيان د پاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه احتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د ماسومه عزیزي کیسې چې دي مثلا اغه بیا طبیعت په اړه باندې یو څه لري چې تورس په مینه میږي سپوږمې تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې د څه سوي ده یو څه نسبتا نغسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیلابیل موضوعات دي د خژوند لکولو نیولې د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثال هم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیر جانانه فضا کې او ډیر شاعرانه فضا کې دي خود ډیر بیا غم دی مثلا ځینی کیسې د وسره دوره او ستوري د سی خاص پیغام نه لري د سی مستقیم لیکن ډیر زیات تخیلي کیسه ده چې ستوري را لیدلې دا هغه باید پرته کور تلر شي هغه وری لږه سره مرسته کوي چې کور تلر شي او اسمان ته خيږي.
د مصور بنسټ مشر شفیق خپل واکوي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینی معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکو کې د مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خل دومره ته موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ سی که پښتو کې پدری یو خبره ده. دوه هم معیار ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پوي سي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیر زیات مهمه ده چې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لغه ده چې ځینو اروایي مسائل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره هیڅ رابطه لري او د چته دی خوراک ورته ده دا مناسب غ نه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده ژبه ډیر زیات مهمه ده چې څومره اسانه ای ام فهمه ای او تصویري اغه مرغه دي نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې موږ پلان داده چې موږ جوړ کو چې دغه 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 غوښتل چې موږ معیار کړته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیر څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ ګیدړه د معصومی عزیزي او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزي کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپیږي. له معصومی عزیزي او کاملی عزیزي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریکا مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
هو، ماشوم ته سې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېره مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان سي چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټر یې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه سي خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري. بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه بولئ چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم چې تر یوه حده به سم هم وي او لږ به مشکل هم ولري سپي ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو سي د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي. خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي. که لویان مرسته ورسره ونه کړي، کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما خو تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومانو ته لیکل شوي دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو دی درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي. هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي، او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومی، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کېږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
د ما خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم. خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو ته څه رقم کیسې راغلې دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلې دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلې دي، هغه تر دو د کته سیند ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه یې چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سیند لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل سی بیا وروسته سی فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او سره کم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا به کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه
ماسومی وای لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي؟ که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما څه کیسې لیکلې ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې، بیاسې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم سی دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر رالسي، او بیخي جنګ رامنځته نسي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچنینه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې هغه ټولې به د جګړو وې، خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات و. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، اوس مې په یاد دي.
کاملې ماسومی د کرکټرونو خبره یاد کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږیږي یو مرغه دې وغږیږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم سي ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله سې یو کارګر داسې کوچنی زوی و بیا بازار ته تللی، دې راته ویل وای یا د کارګر د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړه اخیستي ولو اتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل سي دغه دا له انسان ده له خو زه وایم سي کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي، دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد، دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا سي نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي، خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
ماسومی په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري سي دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که یې کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي، دغه خو مهمه دا ده چې څه شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته وویل سي دا د ما خپله شخصي تجربه ده، د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي سي دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي سي موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر، نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان تکړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو، د هغه خوند یې راکاوه، او له هغه وروسته بیا زه په دې پوه شوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیان ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري او سین پکې مشخص سي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم.
ډېره مننه.
مننه. مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حاتم خبرندوی ټولنی په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وګورو چې داسې و چې په دیارلس سوه اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې دا ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو مشخص شوې په اولو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسیم کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي اغېزې نه وایستل. بیا وروسته وروسته بیا نو د کابل حالت بدل شو. بیا نو خو هر ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنی داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې کېدای شي بعضې برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په هغه وخت کې هېواد سره ما شعرونه لیکل، کله کله مې زړه درد شعر ولیکل، کله به د خلکو هغه احساسات او هغه شعر ولیدل لیکل بم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راوړل. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزوری وي، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړی دي. په عین حال کې بعضې طنزونه دي چې په هغه وخت کې مې لیکلي وو او د هغه وخت ترجماني کوي. هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او طنزونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخم ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستې وو، دلته ځای وسلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې د لیکي هغه د زور بلاس په میوز په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بلاخره فلمونه جن جوړ شو او هغه فلمونه د اوسکار جایزې وګټلې. کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کور موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي او ډېرې هغه دي او یو غوته یعنی ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي په اصطلاح، ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیان کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي دي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمس ولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون دی نتیجه ته ولا سوال ما چی ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس د مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو، لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت ته مور ولی انشاءالله، ځکه چې خج شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هیواد صاحب ما چرانم کړی دی، یعنی ځینې پیښې دي چې د ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عملن ورغلی یم، لیدلې مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولې دي، او شاعر دی وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. د خپل په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې مې شاید راغلي له حتمي مرګ نه وګورل سوی یم، له حتمي مرګ نه، یعنی نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلې دي په هغو باندې، یعنی بیا مو خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کور وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
په یو وختونو کې خدا خدای د افغانستان هغه پیسلغه د بحران اخیری تکه چوتو وایي همدغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک وو، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دوی د مخه په یو کوپن چلېدل، او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له په ټپه ودرېدل، نو دوی ژوند هم د ټولو خراب شو. د ما په یاد ارشاد دنګاس صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و، یعنی هغه حالت یې بس دما یادېږي چې څومره، یعنی نه مې هېرېږي په څومره بد حالت و. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلادې موږ مهارت چې تل به کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیف تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله وو پېشتله. نو په دغو وختو کې دا حالت نه وو، یعنی لیکوال دې بخیل دلی نه سوی یو نیمه دسې ولیدم، ډېر زیات بهت خوشحاله شو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چور سوی وو، نجیف تکل په ډېر بد حالت کې وو، څو وایي مهاجرت ته مجبور شو، بیا به راغی، څو وایي مې ولید په کابل کې. همدغسې نور لیکوال، استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډېر یو بد حالت کې وو. نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینو ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده خاص وه، ځینو ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینو نورو ملګرو فکر کار کاوه، کومې نورې بده صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت لپاره هغه راووت چې لږ روشاني غوندې سوه، بیا هغه سو، او یو څو نورې ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېږي. هغه البته بیا سبا به نه وه که نه، زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوی، هر څومره کوښښ چې وکړه مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې شوی وو. ما په دې کتاب کې هم راغلی دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ، چور شو، آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ. یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمنی کې موږ یو آثار قاچاق شوی و، دا موږ په لاس راوړو، او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس په لاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. اوس ګوره د میوند څلی تاسو ویلی چې کاملا له منځه ولاړ، د سات بلبل چې موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد ته بې ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند سلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله دغه تمرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی، داسې یو بد حالت راباندې راغی. نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زور راباندې راغلی و، بیا دو چې راولي و بېرته. یعنی هدف مې دا دی چې دغه هر څه چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زه ور کته چاته لاړم، دا کتاب کې هم راغلی دی، هلته یو وخت موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی، دومره خرابه شوې وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څه کوي چې ما خطرې هم ورسره تړلې وي، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم. او په یوه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړې دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي، او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه، دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر په هغه وخت کې هیله مند صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله، ډېر سخت یعنی زړغونه شو بیخي. دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپوله، موږ به وخت وتلو هلته به کتابونه چاپول، په کې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست، هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب. یعنی دغه اور یې اخیستی و، تمام ورځ اور پرې بلېده، دغه دودونه ډېر لوړه تلل. او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پوهېږي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ، پاس اسمان ته جګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشک خوا به راته. یعنی موږ ډېر جن لرې و، موږ خیرخانې خوا ته و، دا د مکریانو کې وه. نو دغه شهادت و، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي.
سحر صاحب، یو خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي، حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي، د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟
یو ښه عوامل لکه ډېر زیات دي، نور عوامل دي که نه د موږ له تعلیمه لرې والی او نورې خبرې. یو لوی علت یې زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان دی ترقی په خوا باندې روان کړ او ډېر ښه کارونه روان و. که تر اوسه وای افغانستان به تر اروپا مخکې و. ښه هغه له منځه لاړو. بیا څو څه وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو. بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو. بیا هم عین خبرې تکرار شوې. نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی، د هغه وخت خاطرې موږ لرلی، موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي. موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو، یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي، اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو، ولې داسې وسوو، او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې، کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله. همدغسې زه دغه د پخوانیو وزیرانو، د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم، اکثره وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي. نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خطرې چې ما لیکلې دي، بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو. که چیرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی، شاید کم هم تکرار کړی وای. شخصاً زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې و په هر چا پورې مې ارتباط درلود، د هر چا طرفداران و، وطن تر ټولو مهم ده. د وطن دپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده. یعنې دا خو د دغه وخت خاطرې دي. تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او ظلمونه شوي دي، د هغه وخت حکومتو کړي دي، په کلي بمباري شوي دي، په کلي باندې ډېر بد حالت راغلی ده. ټول نه سړی باید درس واخلي. دا مهمه نه ده. البته مسلط کې موږ ټول شریک یو، په دغو پېښو په دغو شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو، ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړې ده په دې جنګ کې. نو خبره دا ده چې موږ باید له دې نه درس واخلو. او دا دغه حالت راغلی ده، د بیا تکرار دپاره یې باید متوجه واوسو چې بیا تکرار نه شي، او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکیما، تد وریز د پاغندو د پلوون سیوری، نه د کوم فکر غیژه شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، نه د کوم فکر غیژه شوم، نه د کوم ګل انزور شوم، شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری، زه د دې خونې د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زه د دې خونې د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری، شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، شی می د خپل تور خاور په سر نټینګیږي، لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری، د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می رابطا، د دعاګان صف می ودرید ستاد مخ می رابطا، ششو چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری، ششوه چه خیال که خود رسید
دلاسونو سیوری.